حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې.
د حقیقت څه دی پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه سفیولا ستانگزیم، تاسو هم زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په دې پروګرام کې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د حقوقي چارو سلاکار ډاکټر عبدالعلي محمدي سره ځانګړي خبرې شوې دي. په دې هیله چې د پروګرام تر پایه پورې دا خبرې واوري.
ښاغلی محمدي، یو مهم مسله چې ډېر وخت افغانان پرې انتقاد کوي هغه دا چې قانون له سیاست وروسته تطبیقېږي، یعنی لومړی سیاست او بیا قانون په پام کې نیول کېږي. د دې مسلې د هوارولو لپاره به څه مهم کارونه وکړي؟
خب، یک موضوع بسیار جدی و کلان، یعنی از مباحث بسیار کلان در عرصه تعامل حقوق و سیاست هست.
دا یو جدی او ستره مسله ده، یعنی د سیاست او حقوق په تعامل کې یو مهم بحث دی. ځینې علمي نظریات هم ورکول شوي، ځینې د نظر خوندان وایي چې حقوق د سیاست لاره وایي، خو یو شمېر نور بیا باوري دي چې سیاست او سیاستوال باید د حقوق او قانون پر رڼا کې وي. په افغانستان کې هم متاسفانه د قانون د حاکمیت بحث تر اوسه پام نه دی شوی. د ډاکټر اشرف غنی احمدزی په مشرۍ په اوسني حکومت کې همت او تصمیم هم شته چې قانون حاکم کړو او وکولای شو سیاست او سیاستوال د قانون تر چوکاټ لاندې راولو.
قانون تلاش کنیم سیاست و سیاستمدار رو در چارچوب قانون بیاریم.
در جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی په حکومت کې د قانون د تطبیق لپاره کوم پروګرامونه پام کې نیول شوی دي؟
اصل مهم و اساسی هست که هر یک از نهادهای سیاسی حاکم بر جامعه
مهم او اساسی اصل دا دی چې په ټولنې باندې هر یو حاکم سیاسی ارګان باید د اساسی قانون لمخې د خپلو دندو په چوکاټ کې عمل وکړي. د یوې قوې لخوا د بلې قوې په حریم کې مداخله او د چارواکو لاسوهنه یا هم له قانون څخه د دغو چارواکو سرغړونه لومړنی ګام دی چې د قانون حاکمیت له خطر سره مخ کوي. نو په دې ترتیب د ولسمشر اصلي همت دا دی چې حاکمه ارګانونه او چارواکي د قانون په چوکاټ کې محصور او محدود پاتې شي،
در چارچوب قانون محصور و محدود بمانند.
په همدې اړه یو بل پوښتنه ترازم، هغه دا چې په ځینو وختونو کې لوړ پوړو چارواکو له قانون پورته کار نه کړی دی، یعنی قانون عملي کول یوازې په عام خلکو مکلف ګڼل شوی. د دې ستونزې د حل لپاره
ببینید، اصلا حاکمیت قانون زمانی معنا پیدا میکنه که
اصلا قانون حاکمیت هغه وقت معنا پیدا کوي چې نه د خلکو شتمنی، نه واک او نه د هغوی موقعیت د هغوی په معافیت کې کوم رول ولري. عام خلک تل د قانون تابع دي. دا کوم شاهکار نه دی چې په عامو خلکو باندې د دولت لخوا قانون پلی شي. دولت هلته خپل رسالت ترسره کړی چې وکولی شي ځواکمنانو باندې قانون تطبیق کړي. د قانون د حاکمیت په اړه د ښاغلي جمهور رئیس اراده ډیره قوي ده. تاسو شاهد یاستئ چې د دوی لومړنی اقدام د کابل بانک د دوسیې بیا پرانیستل دي. خوشبختانه د افغانستان لوی څارنوالۍ د پیسو د سپینولو، اختلاس او ځینو نورو جرایمو په خاطر چې سخت سزاوې ورکول کیږي یو ځل بیا په محکمې کې دعوا وکړه. هیله من یو چې دا موضوع ډیره په ښه توګه پای ته ورسیږي. دا پخپله د دې ښکارندوی کوي چې ښاغلی ولسمشر د دې عزم لري چې قانون پر زورواکانو تطبیق کړي،
و ای خودش نشان میده که آقای رئیس جمهور عزم داره که قانون رو بر زورمندان تطبیق کنه.
تاسو د کابل بانک د خزینو واخیست، چه فکر کوي؟ آیا هغه کسان چې د کابل بانک کړکیچې رامنځته کړی هغوی به ونیول شي؟
ببینید، اینجا یک محک بسیار بزرگی برای دستگاه عدلی و قضایی و پلیس ما هم هست.
ګورئ، دلته د عدلی او قضایی ادارو او پلیسو لپاره یو لوی دنده سپارل شوی. جمهور رئیس خاطی او جدي امر کړی. په دې سربیره له اړوندو چارواکو سره له نږدې خبرې هم کړې دي او هغوی ته سپارښتنه کړې ده چې له دې قضیې به په هیڅ وجه نه تیریږي. که احیانا هغوی کومه تیروتنه کوي او خپل دنده سمه نه ترسره کوي، بیا به خپله له هماغو نه پوښتنه وشي.
پس خودشان مورد بازخواست قرار خواهند.
په افغانستان کې د قانون د نه پلي کېدو ستونزې ډېر تر سترګو شوي. د قانون تطبیق پر سر د څار اداره د پیاوړتیا لپاره باید څه کارونه وشي؟
مهمترین نظارت، نظارت افکار عمومي است.
تر ټولو مهمه نظارت د عامه افکارو نظارت ده، یعنی په یو ټولنه کې هغه مهال قانون حاکمه کیږي چې اوسیدونکي د قانون د رعایت په برخه کې حساس اوسي. که چیرته یو شخص، یوه اداره او یو مرجع خپل دنده سم نه ترسره کوي او یا سرغړونه کوي، د ټولنې د قانوني کېدو لپاره لومړی ګام دی چې باید خلک خبرګون وښيي. نو د چارواکو، ادارو او اشخاصو لخوا د قانون د رعایت تر ټولو ښه ضمانت عامه افکار دي، خو په هغې هم اکتفا نه شو کولی. په اساسي قانون کې د مقرره حقوقي تګلارو او نورو حل لارو په اساس ولسمشر موظف دی چې د اساسي قانون پر تطبیق څارنه ولري. ستره محکمه په دې برخه کې مشخصه دنده لري. د اساسي قانون کمیسیون هم په همدې ترتیب. نو دا ډول د واک په هرام راڅرخیږي چې په خپله ولسمشر بوي. که چیرته د دې اراده موجوده وي چې د اساسي قانون د رعایت په سر نظر نظارت په سمه توګه موجود وي، د دولت په چوکاټ کې د ولسمشر تر امر لاندې ټول اشخاص به کومه سرغړونه نه شي کولی، ځکه که دا کار ترسره کړي په خپله له غبرګون سره مخ کیږي.
څومره ډاډمن یاستی چې په اوسني حکومت کې دا اراده موجوده ده؟
اطمینان عزیز داریم که در همین مدت کوتاه اقدامات بسیار اساسی صورت گرفته.
له دې ډاډه یو چې په همدې لنډه موده کې ډیر کار شوی دی. د اساسي قانون د تطبیق په سر د څار کمیسیون د غړو د دندې دوره پای ته رسیدلې وه او نور حق نه لري چې کار ته دوام ورکړي. ولسمشر هوډ لري چې دا وضعیت پای ته ورسوي. د سترې محکمې د رئیس او د دې محکمې د یو غړي هم په همدې ترتیب د کار موده ختمه شوې او د قانون په خلاف کار کوي. ولسمشر هوډ لري چې په دې اړه ډیر ژر پریکړه وکړي.
خیلی به زودی به شما عرض میکنم که خبر خوشی را در این رابطه خواهید شنید.
کوم فرمان چې د ولسمشر له لوري صادریږي دوی د تطبیق لپاره خاص ادارې شته، که څنګه د ولسمشر د فرمانونو تطبیق څومره مهم دی؟ ځکه په تیرو کې د مخکینی جمهور رئیس لخوا ډیر فرمانونه صادر شوي خو ډیر کم تطبیق شوي وو.
یکی از مشکلات جدی کار ما همین موضوع هست.
زموږ د کار یو جدي ستونزه هم ده چې مخکینی جمهور رئیس کرزی صاحب ډیر فرمانونه په خاصه توګه د بندیانو په برخه کې دا صدر کړي وو، خو متاسفانه د تطبیق په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ وو. په هغه شپه چې موږ له جمهور رئیس احمدي سره د څرخي پله له زندانه کتنه وکړه، د بندیانو یوه غوښتنه همدا وه چې فرمانونه ډیر ښه لیکل شوي خو سم نه دي پلي شوي. د محبسونو د څېړنې د اوسني معذف پلاوي یوه دنده همدا ده چې هماغه فرمانونه تعقیب کړي چې سم پلي شوي که نه. نو که چېرته احیانا کوم څوک په دغو فرمانو کې شامل شوي او نه دي پرې اجرا شوي، هغوی به هم په فرمانونو کې شامل شي او له عفوې او تخفیف به هم برخمن شي.
اونا هم انشاءالله مشمول او فرمان خواهند شد و از عفو و تخفیف برخوردار.
د دې پوښتنې منظور مې یوازې د بندیانو په اړه فرمانونه نه وه، په مجموعی توګه کوم فرمانونه چې صادر شوي د تطبیق په اړه څنګه وه او له دې وروسته به څنګه تطبیق کیږي؟
ببینید، این نیاز به یک بررسی جامع داره که همه یو فرمان ها مورد بازنگری قرار بگیره.
ګوره، دا یوې ټولخیزې څېړنې ته اړتیا لري چې هغه ټول فرمانونه بیا وڅېړل شي. د نویو فرمانونو په برخه کې هم د ولسمشر حقوقي سلاکار او هم د جمهوري ریاست د چارو اداره موظفي کې چې د جمهور رئیس د فرمان د تطبیق په اړه شیبه په شیبه معلومات ترلاسه کړي او تعقیب کړي. زه په مشخصه توګه کولای شم یادونه وکړم چې د کابل بانک پاړه، عدلی او قضایی ارگانو او څرخی پله زندان پاړه، د ولسمشر د فرمانونو پاړه چې کومې دندې سپارل شوي، په خپله جمهوری ریاست کې د چارو اداره او حقوقي مشاوریت دا موضوع تعقیب کوي.
امور و مشاوریت حقوقیش پیگیری قضایا است.
اوس برای شیو بلی موضوع ته، هغه دا چې د نوې کابینې لیست آیا ترتیب شوی او کنه دی څومره کار په دې برخه کې شوی دی؟
رئیس جمهور پیش از اینکه نتیجه انتخابات مشخص شوه،
ولسمشر لدې مخکې چې د انتخاباتو نتیجه معلومه شي او مخکې لدې چې دا معلومه شي چې دا مسؤلیت افغانان د تسپاري او یو پروګرام دا و چې یو لنډمهاله انتقالي دوره رامنځته کړو. تر 45 ورځو پورې به دغه لنډمهاله انتقالي دوره دوام وکړي. په دې انتقالي دوره کې به هم اداري وڅېړل شي او هم به د چارواکو د تعین لپاره خاص معیارونه. نو د انتقال دورې رامنځته کول دا په خپله د ولسمشر له اساسي پروګرامونو یو و. داسې کوم څه نه دي چې اوس رامنځته شوي سیاسي یا غیر سیاسي موانع ولري. نو باید همدې ټکي ته په کتو دې ته په تمه ونه اوسو چې ډېر ژر نن یا سبا یا بله اونۍ حکومت معرفي شي او وزیران مشخصه شي، ځکه چې د ولسمشر نظر دا دی چې ځینې موازي ادارې او بې ګټې وزارتونه موجود دي چې افغانانو ته یې د بودیجې د لګېدو له امله ډېر لګښت وراړولی. د دې تر څنګ چې کارونه یې کمیږي، اداره نوره د ګټې وړ نه ګرځي، له همدې امله اداري فساد هم رامنځته کیږي. نو د همدې لپاره کومې ادارې چې بې هدفې دي یا معلومې نه دي چې څه کار کوي یا تکراري کار کوي، په دې 45 ورځنۍ دوره کې به بیا څېړل کیږي او کومې چې ضرورت ورته نه وي منحل کیږي. یوازې هغه ادارې به پاتې کیږي چې د موجودیت خاصه فلسفه ولري او د ټولنې لپاره عیني کړنې ولري. له دې وروسته چې د دواړو ټیمونو د موافقې له مخې جمهور رئیس او اجرایه رئیس د وړتیا د اصل په اساس د وزیرانو د پیژندنې په تګلارې موافقې ته ورسېدل، بیا به حکومت معرفي او وزیران وپیژندل شي.
بعد از ان شاءالله حکومت به وزرا معرفي خواهند
شي. شغلی محمدي، تاسو وویل چې ځینې ادارې بې هدفه وي او بې ګټې وي، هغه منحل کیږي. آیا تر اوسه پورې دا جوته ده چې کومې ادارې بې هدفه وي او یا کومې ادارې باید منحل شي؟
گروپ کاری که سر از این موضوع کار میکنه اونا لیستش دارن؟
کوم کاری گروپونه چې په دې موضوع کار کوي، له هغوی سره لیست شته. په خپل جمهور رئیس ټول ادارې په خاصه توګه وزارتونه په مستقیمه توګه څاري او تعقیبوي. ان شاء الله دا به د کار په پای کې ټول افغانانو ته څرګند شي.
تر انجام کار همه مردم از افغانستان مطلع خواهند شد.
شغل محمدی، پراتون کې به د کابینې د غړو لیست له پخوانیو هغو سره څومره توپیر ولري؟
ببینید، او چیزی را که من میتونم با جدیت عرض بکنم بر اساس آشنایی با دیدگاه های آقای رئیس جمهور که دارم
گوری کوم څه چې زه د خغلی ولسمشر لیدلورو سره زما د شتا بلتیا لمخې ویل شم د هغوی لپاره معیار مهم دی قواعد او اصول ورته مهم دي څنګه یو کس د وزارت ورتیا لري اوس دا چې په اساسي قانون کې څو اسانه شرطونه راغلي دا یو خبره ده خو دا چې واقعا څنګه داسې یو څوک د خپل تحت امر ادارې لپاره څومره ورتیا او لیاقت لري دا مهمه ده دا چې په اساسي قانون کې څو شرطونه راغلي دا ټول افغانان کې د شی ولري یا هم د پاموړ خلک ورتیا ولري نو هغه کفایت نه کوي په هغه سربیره مدیریتي او کاری ورتیا او توانمندي ډیر په پام کې نیول کیږي یعنی داسې کسانو چې واقعا هماغه خپل ادارې ته مناسب وي دا نو نه کیږي چې مونږ یو رسپانډ لیکونکي د لوړو زده کړو وزیر کړو یا یو ډاکټر د خار جوړونی وزیر کړو یا هم برعکس یو انجینر د روغتیا وزارت ته ونمو باید د اشخاصو د تخصص ورتیا او مدیریتي توان په اساس معیارونه تعریف شي چې کیږي او له همدې سره په تناسب کې کچیرته لوسنې او څیروزخه ځینی داسې کسان وی چې لدی چوکاټ سره جوړ وي ممکن ولسمشر سره موافقه وکړي چې خپل کار ته دوام ورکړي یا هم کوم بل ځای کې کار ورکړي خو هیڅ داسې ضمانت نشته چې دا کسان هم حتمن موجود وي ځکه چې ولسمشر ته یوازې ورتیا او لیاقت مهمه ده
اما هیڅ تضمینی وجود نداره که حتماً این افراد هم هستند
اوس هم لیدل کیږي چې د ولسمشر اقتصادي سلاکار شغلی ذخیروار یا هم شغلی اتمرچی د ملي امنیت سلاکار دی د ستری دي چې تیر وخت په کابینه کې د وزیرانو په توګه دندې ترسره کړي آیا د دې دلیل هم دا و چې د ورتیا له مخې ټاکل شوی
بیشترین فعالیت دو مشاور محترم عالی رتبه رئیس جمهور
د جمهور رئیس دغه دوه لوړپوړي سلاکارانو ډیر فعالیت په هماغه مشخصو برخو کې د هغوی تخصص او تجربه وي ولسمشر ځینې معیارونه په پام کې لري که چیرته اوسني کسان په هغه چوکاټ کې راغلل ښه او که نه نو د ولسمشر په نظر نور امکان نشته
اما اگر د چارچوب قرار نگیرن دیگه امکانش نیست از دید رئیس جمهور